دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشهید آزادۍ رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا شرزافیر وایي د اوربند په اړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیر کمیدو په اړه دوی له افغان حکومت سره ورته نظر لري. ښاغلي ویلسن دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا مو د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د مونشن په کلنۍ امنیتي کنفرانس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې ولسمشر غني به چې د یو دولتي پلاوي ورسره په دې سفر کې ملګری دی د مونشن د شپږم امنیتي کنفرانس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډې ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کنفرانس کې به چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 چارواکي ګډون کوي. په همدې حال کې د ناټو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
دا وی موږ هیله من یو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغاني ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شرزافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یو غوره لار بولي. د وی افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو یو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غراز د افغان ټاکنو په اړه هم خبري وکړې او یو ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هوار کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې ورداي سي. زموږ اخلاص د ریډیو ری د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی شهر د خونړیو حمله مشکوک تراهې په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمه پرونچاشم بدلش کړی ته یبه سختري د ډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر یو لسو کالو بند او 10000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کې چې نقدي جرمه محکوم کړ. محکمه بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا ووروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبري اژانس وویل چې موکله له یوې ممنوعه تورېستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دی چې د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغه ویلي دغه اقدام بلدي سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکري طیبه سختري ځډله د تر سره کړی جرم په خاطر مسؤل وبلل سي او د پاکستان لپاره هم دا معنی ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې په مبارزه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کوي. سعید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یو مناسبي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن سو. هغه ویلي کوم جرم یې نه دی ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال په یو ټویټ کې د سعید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي و چې لس کلونو پلټنې وروسته بالاخره هغه کس چې د ممبئی د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په پاکستان کې ونیول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته له هغه له رایې ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن یې برېټانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب سو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یوه دوامداره اوربند ټینګار سربېره په دې هېواد کې د بهرنیو اجیرو جنجالیو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې وه چې په متن کې د بهرنیو عاجیرو جنګیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسلوال ولیکل سي. مسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماتانو تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر له ملاتړ برخمن دی او متحده عربي امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادې راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا شهر ظفر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري. پر دې موضوع به ریپورت ولرو او د ښاغلي ویلسن د ځانګړي مرکې مهم ټکي به درسره شریک کړو. دا به هم واوري چې په سریفول کې په مخدره توکو د روږد ښځو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه شته. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند د ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک طراحیې پر بند محکوم کړی. په دې اړه چې محکمې په حافظ سعید څه حکم کړی دی جزئیات به درسره شریک کړو. اقتصادي خبرونه هم دراورو او که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو نو موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا شهر ظفر وایي اوربند ته د رسېدو یوه لاره دا ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې دغه شان د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې افغان ډیموکراټیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. په اړه یې رحمت الله افغان رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې سوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شاز دافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسېدو یوه لاره ده تاوتریخوالی راکموالی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربند غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسېږو. موږ دې پایلې ته رسېدلو یو چې اوربند ته د رسېدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسېدو یوه لاره ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتې اوربند ته لاره هوارسي. دا په داس حال کې د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي، خو دی وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالي په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن:
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم، داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې تر څنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر شای ټاکنې دي، خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورېز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طبيب خو وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته رسیدو په هدف د بشپړ چمتووالي او سیلابونو د راوتلو د مخنیوي خبره کوي. دا بمباری چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي پر بند محکوم کړي. همدارنګا د مخکخو خزو غونیس پروګرام او یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. رحمت الله افغان تروري:
په ننګرهار کې په 115 جریب ځمکه کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د چرګانو د روزنې، د چرګوړو د تولید او چرګانو ته د خوراکي توکو د تولید فارم جوړ شوی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل دا فارم د خصوصي شرکت له لوري جوړ شوی چې په هر میاشت کې 6 لک ورځنی چرګوړي تولیدوي. ښاغلی خوګیانی زیاتوي چې له دې سره په خوا کې په دغه فارم کې داسې ماشینونه ځای پر ځای شوي چې په یو ساعت کې 15 تنه د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ظرفیت لري. د چرواکو په وینا د فارم د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په تخار ولایت کې په 900 جریبه ځمکه کې انجه کرل شوې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال به 40 هکتاره نور انجه هم وکرل سي چې ورسره به دغه کښت 840 هکتارو ته الوړ سي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو په اساس د محل په تخار ولایت کې زرګونه بزګران د انجه په کښت او کار باندې مصرف دي، او په دغه ولایت کې د انجه د پالنې 8 ټولنې جوړې شوې چې د دغه طبي بوټي د کار په پراختیا او تولید کې ځانګړی رول درلود. په 2015 میلادي کال کې د جی آی زید موسسی له لوري په تخار ولایت کې د انجه د دول پیل سول. د انجه یو کیلو باید له 100 تر 150 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. روان کال بزګرانو په دغه ولایت کې 6 میټریک ټنه انجه تولید کړي چې ټولیزه باید 1,50,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ په 90 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 495 افغانۍ.
دوستانو، تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک ترای په بند محکوم کړي. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون د لشکر طیبه سختریزي ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالی تمویل په دوو قضیو کې مجرم وپېژند. د مشال راډیو خبریال او همکار احمد شاه اعظمي را سره دی په سټوډیو کې. اعظمي صاحب، لومړی خو مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلی. دی حافظ سعید په اړه راته ووایا او دا راته ووایا چې څنګه بالاخره پاکستان حکومت له اوږدې مودې وروسته یا محکمې د محکوم کړ.
مننه حافظ سعید باندې خلمړی تور لکه تاسو چې یاد کړئ د لشکر طیبه ترهګری ډلې بنسټګر او په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر تاج محل نومي یو هوټل باندې برید وسو چې په هغه کې د ځینو امریکایانو په ګډون 1600 کسان وژل شوي وو او دوی تور پر دغه ترهګری ډلې پورې کې که څه هم دی له دغو تورونو څخه انکاري وو خو دغه ترهګره ډله باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت په 2002 کال کې بندیز لګولی وو. بیا د جماعت داوا په نامه باندې یو بله ډله جوړه کړله خو پر دې دا تور چې ما غو فعالیتونه کوي پیسې راټولوي او دا غوړسته بیا پاکستان تیر کال دغه ډله تر بندیز لاندې وګرځول. بیا د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه یو بله ډله پرانستله هغه هم د خیراتونه راټولول او په دغه نامه پیسې راټولولې. خو د امریکا د فشار له کبله یو خبره ده او بل خبره ده پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال اداره چې اف ای ټی اف ورته ویل کیږي د هغه په خړ لیست کې دی. نو د دې ادارې راتلونکې غونډه د فبروري پر 14 یعنی درې ورځې وروسته پیلېږي چې دا به یو هفته دوام ولري. نو دا د یو ډول پیغام ورکوي دغه د ناقانون پیسو د څار نړیوال ادارې ته چې تاسو موږ ته کوم سپارښتنې راکړې دي هغه پاکستان ته تقریبا 8 سپارښتنې ورکړې دي چې تاسو به پر دا 8 نکاتو باندې کار کوئ. که مو دغه نکات پر کړل بیا موږ تاسو د خړ لیست څخه باسو کنه تاسو تور لیست ته چوو. نو دوی یو ډول پیغام ورکړي چې حافظ سعید موږ دا د سزا واوروله او حافظ سعید ته د ترهګري د تمویل په تور سزا نه دا اورولې. حافظ سعید په دوو قضیو کې ته محکمه سوی دی او هغه ته 15 کال سزا ورکول سوی ده چې مجموعي سزا د 11 کال جوړیږي. یو دا چې دی د یوې ترهګري ډلې برخه دی او دوهم سزا د په دې تور کول سوی ده چې دی غیر قانوني جایداد لري. خو محکمه دی د ترهګري د تمویل په برخه کې بری کړی دی یعنی خوش کړی دی. نو دا یو ډول پیغام ورکی د راتلونکي غونډې ته د اف ای ټی اف چې دوی چې کوم نکات ورکول سوی د پرغه باندې عمل کوي او دوهم امریکا ته هم دا پیغام ورکوي چې تاسو چې موږ ته کوم سپارښتنه لري یا د نړیوالې ترهګري د تمویل پر ضد مبارزې په برخه کې موږ هغه عملي کوو.
حافظ سعید داسې ښکاري چې دننه په پاکستان کې په ادارو کې پیاوړی ملاتړ لري همکاري لري ځکه پرله پسې دی نیول کېږي خوشي کېږي ټوله نړۍ د نیول کېدو غوښتنه کوي دی په پاکستان کې تر څه مودې مخکې پورې آزاد ګرځېده. دا راته ووایي چې دغه اوسنۍ محکمې کومه پرېکړه چې کړې دا باغه کسان لکه هندوستان اگر چې امریکا خو یو څه پاکستان سټایل دا ومدارنګ تاسو چې دغه دی پیسو مسلې ته اشاره وکړه دا خلک به قانې کړی دغه سزا چې دوی ورکړي او دغه نیونه
ځکه حافظ سعید تر دې وړاندې په خپل کور کې یو ډول نظر بند یعنی دی خو په زندان کې نو خو نظر بند څو کلونه خو د د فعالیتونه روان و یعنی د دغه تنظیم دی د جماعت داوا په نامه باندې او د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه باندې تر تیر کال پورې دغه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړی او هند او امریکا په وار وار دا غوښتنه کول او حتی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې کله د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو یعنی اوه میاشتې وړاندې هغه د دې هرکلی وکړي چې بالاخره لس کال وروسته حافظ سعید چې هغه په ترهګري باندې تورن دی دا دی ونیول سو. نو هند هم پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح دی دی ته باید جزا ورکړل سي خو د پاکستان ورته ویل چې دی په محکمه کې دغه قضیه روانه کړې ده او دی داسې ثبوت نه باندې لري خو اوس هم دی په دغه جرم باندې نه دی محکوم کړی او دته دغه 15 کال سزا ورولې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د غیر قانوني جایداد لرلو یا د یو ترهګري ډلې د برخې ګرځېدو او دغه سزا په مجموعي توګه 11 کال ده خو په یو واري به د سزا ورکول کیږي معنا دا ده چې دی به یوازې 15 کال په بند کې تیری د دې سره یو بل قسم دی. نو د هند امریکا خیر کلی کړی دی خو د هند هغه اوسم اندېښنې لري هغه په دې باندې خوشاله نه دی هغه دا وایي چې د چې کوم جرم کړی دی دا سزا پر دې باندې ډیره لږ ده.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه اعظمي و چې د پاکستان د یوې محکمې لخوا یې د لشکرې طیبه سختدریز ډلې مشر حافظ سعید ته د 11 کلو د بند د سزا اورولو په اړه همدارنګه دا چې امریکا د دې له کبله پاکستان ستایلې په دې اړه یې راسره معلومات شریکول کور مو ودان.
نړۍ کې څه تیریږي
او ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټ وای دی نا پوټین
لوروپا تر امریکا
لغیاکشن
آسیا تر آسترالیا
بیر
مای
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سرپل کې پر مخدره توکو دروغ د خوځو د شمیر زیاتوالی اندېښنې زیات کړي. د سرپل ولایتي شورا غړي وایي چې د ولایت کې د نارینه و ترڅنګ په نشه یي توکو د خوځو د رېږدې کېدو شمیر زیات شوی. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زین ور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې په مخدره توکو د روغ د خوځو د شمیر له زیاتوالي اندېښنه لري. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سرپل کې شته نامنۍ مخدره توکو ته په اسانه توګه لاسرسي او په کورنیو کې د فقر شتون هغه څه دي چې په دغه ولایت کې پر مخدره توکو د روغ د خوځو شمیر زیات کړی دی. دای سره له دې چې په دې اړه کره شمیر نه په ډاګه کوي، خو د مخدره توکو د خرڅلاو او قاچاق د مخنیوي په برخه کې سیمه ییز حکومت ګرم بولي. څاغه سیمې چې د مخالفینو په واقع کې دي او که څه هم هغه سیمې چې د دولت په واقع کې دي، دلته ډېر شمېر کسان په مخدره توکو روږدې دي. متاسفانه دلته هیڅ پام نشته او د مخنیوي لپاره یې کومه برنامه نه ده عملي شوې د دولت نه. ښاغلی مجاهد زاده په سرپل کې د معتادینو لپاره د درملنې د متعددو روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د مخدره توکو د آزاد خرڅلاوي مخه هم ونیول شي. پام ته حال کې د سرپل د کوزو چارو ریاست مشر نبیله حبیبي وایي په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښځې په مخدره توکو روږدې دي، خو شمېر یې نسبت نارینه وو ته کم دی. هغې وویل چې په مخدره توکو د ښځو د روږدې کېدو اساسي لامل د کورنیو غړو لپاره د کار زمینې نشتون دی او ډیری وخت حتی مور او پلار خپل ماشومان ستونزمنو کارونو ته اړ کوي تر څو د دوی لپاره د مخدره توکو د مصرف پیسې تامین کړي. بیکاری د نامنۍ سبب دی او نامنۍ هم سبب شوی چې ډیری ښځې او نارینه کسان په مخدره توکو روږدې شي، خو په سرپل کې د ښځو شمېر نسبت نارینه وو ته کم دی. د سرپل د امنیت قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې دغه ولایت کې لسګونه زره کسان په مخدره توکو روږدې شوي دي، خو د مخدره توکو د قاچاق، خرڅلاو او مصرف په برخه کې مختلف برنامې په پام کې نیولې چې په تطبیق سره به یې پر مخدره توکو د روږدو کسانو شمېر کم شي. ده وویل چې په دې برخه کې یې لاسته راوړنې هم درلودې. هغه کسان چې په مخدره توکو روږدې دي واقعا شمېر یې ډېر زیات دی. سره له دې چې موږ هڅې پیل کړي دي او 315 کیلوګرامه مخدره توکي مو نیولي دي، او 28 نور مو هم عدلي او قضایي ارګانو ته سپارلي دي. یوازې سرپل نه دی چې بیکاری نامنۍ او د مخدره توکو قاچاق لاسره یو کړي، او په دغه ولایت کې په مخدره توکو د روغ د ښځو شمیر زیات کړی، خو په بلخ، جوزجان، فاریاب کې هم په مخدره توکو د ښځو او نارینه وو د روږدې کېدو تر څنګ ډېر شمېر ماشومان هم روږدې دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
اخوا د کندوز ولایت د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ییزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د له منځه تلو په حال کې دي. په اړه یې اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې د سیمه ییزو زورواکو لخوا د طبیعي ځنګلونو وهلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یاد شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وهلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل:
خلکو دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره، چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلعهزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي، آینده کې به وکولی شي موږ بېرته هم دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبیعي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وهل کېږي. د نوموړي ولایت د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
د ځنګل غاړې ته لاړ سو، هلته به حقیقت تاسو ته ښکاره سي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کېږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمه ییزو زورواکو د دولتي زمکو دی غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړي ادارې رئیس عبدالحادي قرلوق په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنګلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمه ییز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي. خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعهزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداري ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي زنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پیل کولو سره به یې د طبیعي زنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه به نور حال د فیروزي عزیزي په رپورټ کې واورو.
که څه هم د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورښت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهار کنه دوی دفعه خود مهار
کړي. تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونو ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپله ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګر یم. تیر کال مې ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونو یوړې، هیڅ سایت نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شر تر شره اقدام
جدي بریم نه شو.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورښتونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خو وایي چې دولت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله له غزنی او محمد کاظم د بامیانو ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یا هم پاړه خلک لوړاندې خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمین یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې د خپل کورونو او زمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوی وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه کوي.
کومک نمو کنه مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
د نهنی داس محل مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکندي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملي متر او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متر اټکل سوي ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغه سیمو کې چې سکل د دلوي په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. مونږ د ژمنی پلان لمخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کوم ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي خوراکي غیر خوراکي توکي نقد پیسې او نور لوازم مو ورلېګلې دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او وړ ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همدارز هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونه افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوي ده. د ښاغلي تمیم په خبره په دې وروستیو ورځو کې یوازې په دایکندي ولایت کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې کسان مړه سوي او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو د راوتلو مخنیوي سوی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو دولس نیمو بجو ته یو ار پی افهام کوي د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریوا ظاهرې دروري.
د افغانستان ولسمشر اشرف